یافت.
درنو دوستانو ستړي مشي یوې بلې خبرونه کې مو اجمل اند هرکلی کوم. فایلم لا خبر وکړو. د ناروی د کډوالو شورا ویلي کله چې پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې د بې اسنادو بهرنیو وګړو د ایستلو پلان اعلان کړی. تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغانان له دغه هیواده په جبري توګه افغانستان ته استول شوي. دې شورا پرون پر خپله ویبپاڼه اعلان وکړ چې د بېرته ستنو شوو افغانانو ډېری په زور ایستل شوي. د ناروی د کډوالو شورا وایي افغان کډوال هغه هیواد ته په زور ایستل شوي چې لا د مخه له اقتصادي سقوط، پراخې بېوصلۍ او د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخ دی. په ایران کې د افغانستان سفارت د کنسولي خدمتونو د ځنډولو خبر ورکړی. د سفارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې نن غبرګولې له درېیمې څخه د پاسپورټونو د تمدید، د پاسپورټونو د صدور او همداراز د واده، طلاق، د ماشوم د زیږیدو وثیقو او جرمي عدم مسؤلیت په حقوقي برخو کې ټول کنسولي خدمات تر بلې خرابتیا پورې ځنډوي. په بیان کې د دې پرېکړې علت نه دی ښودل شوی. په داسې حال کې چې د ایران حکومت له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه کړې، اټکل کېږي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت په کنسولي خدمتونو کې ځنډ به د راستنېدونکو افغانانو ستونزې زیاتې کړي. د سالنګ د لوی لارې اصلي سړک نن د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو پر مخ بند شو. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې پاتې چارې پیل شوي دي، نو ځکه لوی مسافر وړونکي بسونه دي د دې لوی لارې له فرعي سړک څخه شپه ورځ خلاص دی کار واخلي. بیان زیاتوي چې بارګونکو موټرو ته په وار سره یوه شپه له شمال څخه جنوب ته او بله شپه له جنوب څخه شمال ته د تیرېدو اجازه ورکول کېږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان له زندانونو 200 تنه بندیان خوشي شوي. د وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د تورخم او سپین بولدک له دروازو د ترلاسه شوو معلوماتو پر بنسټ ویلي چې خوشي شوي کسان د روانې غبرګولې میاشتې په لومړۍ او دوهمه نیټه افغانستان ته ورسېدل. په بیان کې راغلي چې دې کسانو له یوې ورځې نیولې تر لسو ورځو پورې د پاکستان په بېلابېلو بندکونو کې تېرې کړې دي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې او په دې ترڅ کې داسې شکایتونه هم کېږي چې د پاکستان پولیسو افغان کډوال له لارو او کوڅو نیولي او بیا یې په جبري ډول افغانستان ته استولي. روسیه نن سهار یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمېنه کیف د توغندې یو بې پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه وکړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې تیره شپه بیا ډېره سخته وه. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام په ښار کې د چاودنو خبر ورکړی او لیکلي د هوایي مدافع ځواک دفاعي اقدامات وکړل. د کیف د پوځي ادارې مشر او پولیسو د ښار په شپږو ناحیو کې د زیانونو خبر ورکړی. وایي 15 کسان ټپیان شوي دي. پرون سهار د اوکراین پر اودیسي ښار د روسیې د توغندیو د برید په نتیجه کې 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شول. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د اسرائیل د سفارت د 2 کارکونکو لوژل کېدو وروسته په دې ښار کې د خونځو او دینی مرکزونو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د واشنگتن ډی سی د ښاري پولیسو مشر پامیلا سمیت پرون خبریالانو ته ویل د پلازمینه په شاوخوا کې د استوګنې په سیمو او مذهبي مرکزونو ته نږدې د قانون د تنفیذ د ځواکونو حضور پیاوړی شوی. مرمن سمیت زیاته کړه چې په خونځو او د واشنگتن ډی سی په څیر ځایونو کې د یهودانو د ټولنو د مرکز لپاره هم اضافي تدابیر نیول شوي. د سوریه حکومت د امریکا د یوې برخې بندیزونو د لرې کېدو په دې هېواد کې د پانګونو د جواز د صادرېدو هرکلی کړی دی. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې دا اقدام د دې هېواد د بشري او اقتصادي ستونزو د کمولو په برخه کې مثبت ګام وباله. د امریکا حکومت اعلان کړی چې دا اقدام یې له 2 کاله کورنۍ جګړې وروسته د سوریه د بیا رغونې له بهیر سره د مرستې په هدف کړی. سپینې ماڼۍ په عین حال کې له دمشق څخه غوښتي چې له سوریه څخه د بهرنیو جنګیالیو د ایستلو په ګډون یو لړ مشخص اقدامات وکړي سو نور بندیزونه پرې کم شي. او د هند کرکټ بورډ شوب منګیل د دې هېواد د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشر په توګه ټاکلې. د هند کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې ګیل به را روانه جون میاشت کې له انګلستان سره په مهمه ټیسټ لوبه کې د هندۍ لوبډلې مشري وکړي. 23 شوب منګیل د روهیت شرما پر ځای د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی. روهیت شرما او ویرات کوهلی دواړو په وروستیو کې له ټیسټ کرکټ څخه خپل استعفا اعلان کړی.
azadiradio.com تا
تر شنه آسمان لاندی. درنو دوستانو ستړي مشي تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې مو نن زه اجمل اند هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې په یو متفاوته موضوع غږیږو. ډیر خلک د ستونزمنو شرایطو نه شکایت کوي کله چې په ژوند کې مهمو اهدافو ته نه رسیږي، ماتې خوري او یا له ستونزو سره مخ کیږي، وایي چې ماته شرایط نه و برابر. خو نن په دې باندې بحث کوو چې څنګه کیدلی شي په ناوړه او سختو شرایطو کې هم له ژوند سره مقابله وکړي، کار وکړي او ځان ته نوې نوې دروازې په سختو شرایطو کې پرانیزي. همداسې یو کس را سره میلمه دی چې په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې کار کړی. دې کس یو مهال خپل تخلص ملاخیل کوه، خو وروسته چې کله د ده د ژوند کیسه د پښتو ژبې لیکوال او همدارنګه څېړونکي استاد محمد آصف صمیم واورېده، هغه پرې اتل نوم کېښود. نقیب احمد اتل دی به راسره په دې وغږیږي چې څنګه یې په سختو شرایطو کې زده کړې وکړې، څنګه یې پرله پسې د خپلې کورنۍ ټول غړي له لاسه ورکړل او څنګه یې بیرته له سر نه یوه نوې کورنۍ جوړه کړه. چیرته یې دندې ترسره کړلې، کوم کارونه او کسبونه یې وکړل او دا مهال چیرته دی؟ اتل صاحب خبرونه ته ستړی مشي، هر کله راشي.
سلامونه ان صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته ویل دا ښه وختونه ولرې. زه لبد مرغه په دا ورسېو کې د افغانستان را کډوال شوم، راغلم جرمنی ته. په جرمنی کې دلته خپل کورنۍ سره خپل اولادونو سره اوسېګم او ژوند د سیخو روان دی، توکل په خدای.
اتل صاحب، تاسو په وروستیو کلونو کې له افغانستان نه راوتئ، کله چې په افغانستان کې وئ تاسو په بېلابېلو چارو باندې بوخت وئ، په فرهنګي ډګر کې شعر مو لیکه، ترنم مو کوه، په فرهنګي غونډو کې څرګندېدئ، لیکنې مو کولې، د ژورنالیست په توګه مو کار کوه، په دولتي ادارو کې مو کار کوه. راځه چې لاړ شو کوچنیوالي ته، دی ماشومتوب ته، دی چیرته زیږیدلی او د ابتدایي او لومړنۍ زده کړو په اړه او د هغه ماحول په اړه کراته ووایي. څه ډول یو چاپېریال کې راغلی شو؟
1252 کال و، دا فکر کوم د داود خان واکمني وه. زما ډېر نه دی په یاد، خو مشرانو کیسه کوي چې هغه وخت کې وزیږېدی، مطلب دا د زیږېدو نېټې چې وي د هغه وخت کې خلکو نه لیکلې. زما هدف د دې خبرې نه دا و چې چا دا نېټه نه لیکله. داسې ځینې مشران زمونږ داسې انګیري، نو زه هغه وخت کې د دنګرار ولایت د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې اوسېږېدم. او بیا نو کله چې دغه د ثور انقلاب راغی، د هغې نه وروسته بیا موږ کډوال شو پاکستان ته، د نورو ځینو افغانانو غوندې، او تقریبا 14 کاله منګل ته تیر کړل. هلته ما تر اتم ټولګي پورې زده کړې وکړې، او د هغې نه وروسته چې کله بیرته د مجاهدینو صاحبانو وطن ونیو، او د دوی په اصطلاح باندې دوی بری خپل کړ، بیا بیرته وطن ته راستانه شو. او د کډوالۍ هغه بهیر هلته زموږ پای ته ورسېد. کله چې وطن ته راغلو، بیا نو دلته د زده کړو فرصت نه و چې ما زده کړې کړې.
په کډوالۍ کې تم شو، په کډوالۍ کې کم کې چیرته اوسېدلی یا په کومه سیمه کې د کوزي پښتونخوا اوسېدی، او هلته دې څو کلن وي زده کړې ته لاړې، دا نړلې څنګه ژوند و؟
د کډوالۍ په دور کې موږ د کوزي پښتونخوا په سوابۍ کم کې اوسېدو، او هلته ما د لومړي ټولګي نه خپلې زده کړې پیل کړې. جالبه خاطره به کې دا و، هغه وخت کې چې زما یو ترورځی و، زه هغه بوتلم مکتب ته. زه د مور یو زوی مو، ما البته بل ورور مې نه درلود، داسې د کلیوالو په اصطلاح لږ نازولی و. مکتب ته چې لاړم، هلته ورته په ژړا شوم. ما ویل دلته خو نه چیشته نه ډوډۍ، ما بیرته کور ته بوزئ. نو هغه معلمان هم دا خبره کوله چې دا سړی خو بیخي دغه دی، نابلده دی،
او دا راغلی هم په چای او ډوډۍ پسې دی.
او په چای او ډوډۍ پسې راغلی که نه؟ او کور ته چې راوستم، بیا مې مور ورته وایي چې دا خو کور کې بيخي چین اس کی زار هریانه د تیم چې دا څنګه تلته چوډو ډوډۍ غوښتل کنه او زما زه غیر ارادي د خلینو چوډو ډوډۍ وتلې و مال د خو یو شیم نشته مکتب کې خدا شان رښتیا هم نه نو بیا ورې چې نه مالمان ول دی یو کال په کور کې نه وي او بیا یو کال وروسته راولې چې دا ذهن یې لکه بدل شي بیا سپاره په لاس کې را کړم ورو پلار جمعات ته بوتلم او د مولا امام سره هغه وخت کې کینولم زمونږ د غدود او د سورم د کلی ولوس د خلکو هم دای کنه چې زده کړو پیل دغه نه کوي د لبیتی سپاره نه کوي نو هلته چې لاړم جمعات بیا ښه ورور مې همداسې پرمختګ وکړه شروع میں دالب بیتی سپارے نو کی بیا پنجگن شو پنج کتاب بچو ورته ویلو مونیا او خدری او خلاصہ او خلاصہ کیدانی او گلستان حتا بوستان پور می ولو سر بیا می الت دول سپارے حفظ مو کے سر د تجوید او تفسیر او داشان او زم کی بیا مکتب کی خوزی کی شامل شوما او اته کال میل ته خوزه ولوس او دا اول ټولګی نه تر اتم پوره ول نمبرو مو جالب په کې دا و چې بیا به خلکو بیرته زما مثال ورکو کنه چې اچھا ډوړی غوښتل هغه ته وګوره او تاسو ته وګوره
هغه به کې ول نمبر دی او تاسو
اگر چه ڈوڑی گفتو سڑے خود ساسی نتسو گام مخت روان دے
دی سوابی کی دی اغی وقت جوان چنگا و غالبا دا اغا وقتو چی پا افغانستان کی دی شوروی زواکونه و بیا وروسته پسی دی ڈاکٹر نجیب الله نظام و او دی مجاہدینو جگلی روانی وی
ام دغه سی وخت او ان سه مونږ چې کله کډوال شو زما د سی ادیګي لکه دا اوس وخت کله چې د روسان زمون کلی تراغلن زمون کله د خار سره بیخینه زیده تقریبا 12 کیلومتر کې پروت ده دلته چې کله د روسان راغلن دوی دومره بیرحمه وژنې کولې چې په یو ورځ زمون په کلی کې په ډلیز توګه چې کم نارینه پاتې و دا راټول کړل او دا ډلیز توګه په شهادت باندې ورسول 50 نفر او شاوخوا ام دغه سی وو نو بیا بمبار مو کړ کلم ډیر رنگ دی تاسو راغلی نزینم لیدلې د سی یو په اصطلاح روغه لوټه پکې نو پاتې یا جوړ کور پکې نو پاتې نو موږ مجبور شو په دې ورځ باندې دوی دا ظلم ولي زور ته د کوټې په سر باندې ولاړو او دوی دا چرګان وشتل او دا زما څنګه زما د خاله کورو د ترور مې دوی غواګانې مو وشتل نو بیا ما یعنی دا دا لړۍ چې تیره شوه دا تراژیدی بیا نو پلار می چراغ دیم وتلی د کلی نه چیرته بل ځای ته دوی پناه وړې وه چراغ لل بیا وویل چې دلته خو نور ژوند سخت دی ځکه دا خلک راځي دوی قتلعام کوي دا روسان یې ښودل نو ځای چې ځو په هغه تور ماښام هم کډې بار کړې بیا لاړو څو شپې مزل مو وکړ هغه زما اوس هم یادېږي هغه کچرو پسې به چې روان وو یعنی دومره ویر او ډار موجود وو په دې کچره باندې زمې مور غېکې نیولی او مسپاره وو چې دا د کچروالا به ورته مونږ ویلې ده به دغه پسې دا شګې داسې وشیندلې یعنی دغه په لخت یا چوکه باندې دا کچره نه وهله چې دا هغه ونه کړي شګې به ورپسې شیندلې نو بیا مونږ لاړو هلته ډېر سخت ژوند د کډوالۍ چې لاړو بیڅ سرپناه نه وه بیدیام واړول بیا نه پوهېږم سمو د وروسته خیمې راغلې خیمې راکړې او دغه خبره پکې دا و حیرانوونکي چې دا کله به باد تون باد راوالو ته موږ به دا د خیمو دغه نیولې و دا یو رقم دغه ورکړې و دا
پړي چې و دا تنابونه
او دغه په پړیم ټکوهل دی یو رقم نور دغه و دا اوسپنه دغه کې ورکوله زامین غوندې او شیو دا بم کلک نیول او کلمې بم ویلې باران کې هم دغه سی کنه خرور بیا دا ژوند همداسې شو د ځان یو دیوال راتاو که یو کوټنی م جوړه که ژوند په اوایلو کې ډېر سخت و تقریبا منګه داسې فکر وکړه چې د څښاک اوبه نه لرې او د نیر نه مو اوبه راوړلې داسې 10 کیلومتره 15 کیلومتره به زما پلار بانګۍ پوګه کړې وه او دی به اوبه بسې ته یعنی ډېرې سخت بدې ورځې هم د کډوالۍ هلته تجربه کړې تېرې هم کړې نو هېڅ ډول اسانتیا نه وه د کار روزګار بیا وروسته چې ورورو پوه شو بیا مې پلار ځان ته په سوابۍ بازار کې په خپله په کیم کې نه د کیم بازار هغه د سوابۍ د باچاجي په وطن کې هلته یو دوکان ځان ته پیدا کړ او هغې کې بیا د پلار مې بنجارګي سودا خرڅوله نو د لاور او پنډۍ نه بیا راوړل او زه به ځان سره هر جمعه د مکتب نه چې تلم ځان سره به بیولم هلته دوکان ته نور می خپل درسونه ویلې نو ډېرې سختې بدې ورځې مې تېرې کړې او کله چې بیا نو او دا هغه تاسې یادونه وکړه دا مغه د روسانو وخت و چې هلته بیا روسان چې لاړه کله چې د ډاکټر نجیب واکمني وه او هغه بیا ړنګه شوه نو د هغې د ړنګېدو سره سم 1901 کال و چې مونږ خپلې کډې بېرته رابار کړې ځکه کمپونه ورو ورو خالي کېدل او خلک خپل وطن ته راتلل نو بیا مونږ هم بېرته راغلو په خپل وطن باندې شو ځینې خلک چې هلته پاتې شو وخت یې ګڼ لکه زمونږ ځینې ملګري دوستان چې بېرته کچهګړۍ ته یا نورو ښارونو ته چې هغلته کمپونه نږدې ولته راغلل نو هغوی بیا زده کړې وکړې حتی پوهنتونونه یې ولوستل د لیسونه فارغ شو انګلیسي کورسونه او کمپیوټر دا شیان یې ولوستل زه چې بېرته کډې ته راغلم دلته هېڅ هم نه وو ورانې کنډوالې وې
ما غوښتل چې همدا درته وایم کله چې کلي ته راغلی مونږ لکه دا تاسو چې کومه کیسه کوئ کټ مټ ورته شرایطونه ځام را تیر شوم کلي ته چې راغلو وطن ته د وطن یو تصور را سره و لکه ډېر ماشومتوب کې تنې وتلي وو ډیر شیان هم ذهن ته نه راتله نو یو تصور ذهن کې را سره و مور او پلار هم چې کوم تصور راته جوړ کړی و خو کله چې راغلو داسې څه باندې واوښتلو چې تر ډېره پورې ما هغه سیمه د مهاجرت او هغه شرایط چې بالاخره په مهاجرت کې له ډېرو ستونزو وروسته هم جوړ کړي وه هغې پسې بیا خفه وم مکتب هم څو کاله نه و سرګردانی هم وه غربت هم ډېر ناڅاپي راغی او بیخي یعنی یو یو په وطن کې دننه یو څو کاله له ډېر سخت وضعیت سره مخ وو ته راته ووایه کله چې وطن ته راستون شوي څه شرایط و څه وضعیت و د درس د ژوند اډه کې څه حال و
زه خو چې مونږ چې راستانه شو اول کور د کلي ته اډې ته زمونږ راغی هیڅ بل کور نه و پکې یوازینی لارې زمونږ مخکې او دوه کډې راپسې نورې وې چې دا مونږ سره د ثوابۍ د کیم نه راغله حاجي صاحب ګلبدین د خدای وبخښي او یو لاور محمد دواړه وفات دي نو هغه دوی دواړه وو مونږ وو په شریک هم دا لارې ګانې نیولې وې د هغوی کورنۍ غټې وې زمونږ وړه وه نو چې راننه وتو زه بیخي داسې لکه کمپیوټر چې هنګ شي داسې جام پاتې شوم که نه ما ورې دا زمونږ کلی دی دا خو ما مخکې داسې نه وو ځکه مونږ زما یادېږي زه غټکی وم ما کیسه درته وکړه چې مونږ وتلو دا کلی په دې حالت نه وو دلته ګودرونه وو دا دلته نغه وو چینارونه وو دلته اوبه وې سرسبزه منطقه وه دلته مکتب و ښوونځی و مدرسه وه یعنی جوماتونه ډېر ډېر هر څه موجود وو که نه نو کله چې راغلم زه بیخي داسې لکه شاک غوندې شوم چې دا کوم ځای دی تاسې باور وکړئ ان سه بیخي هماغه د مهاجرت دورې لکه مونږ چې کډوال شو د دې ځنه هلته بېرته چې خپل وطن ته بېرته راوګرځېدو هماغه د کډوالۍ دغه زموږ په سترګو کې و هغه تصور را سره و دلته چې راغلو ښه اوس مې پلار ما خوا دې خوا ګوري چې اوس چېرته واړه زموږ کور خو نه معلومېږي داسې اوار کړی دی بیخي نو راځئ وایي د سمڅو کې واړو تاسې باور وکړئ مونږ هلته سمڅې لرو زمونږ د کور ته مخامخ سمڅې وي کله به چې د مجاهدینو په جلال آباد باندې توغندي توغول نو همدغه ځای کې به دوی پټېدل بیا نو دې سمڅو کې مونږ واړول دا ډېرې تورې شوې مې ځینې د غم پکې پاتې و پوچکه او دا مرمۍ او دا شیان نو به د ځان دپاره یو ځای پکې را جارو کړو همدغلته م واړول نو بالاخره بیا په خټو شروع کړه حتی مونږ د سکل اوبه نه لرلې او مونږ ته زه هم نه وو معلوم چې اوبه د کوم ځای نه راوړو څاګانې وچې وي ما وویل چې نه یو دا ګودرونه او کاریزونه شو دا بیخي مونږ ته یعنې کوم پلار ته مې معلوم ماته خو نه وو معلوم خو هغه پسې وګرځېد یو ځای چېرته پیدا کړو د سکل اوبه لږې راوړې هغه هم چاڼ کړې یعنې بیخي داسې یو بل حالت سره مخ شو نو بیا د صفر نه بیرته په خپل وطن کې ژوند شروع کړ دلته او د صفر نه ژوند داسې و چې نه ښوونځی وو ما وویل نه مکتب وو نه جومات او یو څو د غم راوري بلې بروزي ورته وي دا لوخي او دا شیان د دینم بیا ځان ته جومات جوړ کړ بیا به همدلته مونځ کوو بالاخره ورو ورو چې خلک را ډېرېدل او راتلل نو هر چا ځان ته کور اباده او بیا یو یو سیستم رامنځته شو نو بیرته هغه کلی په جوړېدو باندې شو نو دلته بیا مونږ ډېرې سختې تېرې کړې ځینو خلکو به بیا پاکستان کې چې پاتې مونږ پسې به ملنډې وهلې چې دوی چې تللي هلته نارنجانو سره ډوډۍ خوري یا ټوله ورځ شکڼان ولي کنه شکڼانو غوښې خوري ځکه قصابو یو دغه خو دلته نه وه بل شیان وو مونږ به چې جلال آباد ته تلو نو تقریبا 10-15 کیلومتره پیاده مزل به م کوو بیا هم دغه ځای نه ځان ته په خرو باندې سودا راوړله. موټر هم نه و، یو دوه کاله خو د موټر اسانتیا نه و، د کلي موټر نه ویلنی. نو دا ډېرې سختۍ موږ وزغملې. حتی زه تر دوه درې کالو پورې مکتب ته لاړم، زما نه دا ښوونځی هم دلته نیمۍ کې پاتې شو. بیا ما پلار ته وویل دا خو نه کېږي، ځکه زه باید درس ووایم. بیرته بیا دلته زموږ جوماتونه ودان شو، دوی دغه کې واچولم مغه خپله جومات کمال په جومات. خو دا خو صحیح ده، دا خو دیني زده کړې دي او زه غواړم عصري زده کړې وکړم. بیا ما ته وویل ته صبر کوه، ما غنم کرلي پردی دی، خانی مې نیولې ده وی ځمکه ده، که چېرته مې غنم داسې یو شل خروار غنم مې وشي تا ته بایسیکل اخلم، چې ته بیا پې جلال آباد ښار ته ځې، راځې په بایسیکل باندې او یعنی لیسې ته ځې. بیا ما همدا سوالونه کول چې خدای پاک ته شل خروار غنم پوره کړي. هغه خو چې بیا شل خروار غنم پوره شو، نو بیا مې پلار ما ته نوی چینی بایسیکل واخیست. نو بیا د کلی اوس دغه دی خبره ده راغله، کنه زما دا بایسیکل پکې نه و. مونږ به د ګودر په غاړه باندې کله کله هره ورځ تېرېدو مکتب ته به بایسیکل تلو. نو بیا به ځینې جینکو دا ځینې لنډۍ زمزمه کولې ځینو ودونو کې، کنه یوه لنډۍ زما اوس هم په یاد شي چې خلک مکتب ته په سایکل ځي. زما آشنا په بانجانی والګا کې زینه، زما د سایکل تما د شنه غوندې پوکونه بانجانی غوندې پوکونه ورکړي وو. نو او د خلکو توجه ځان ته راړوله، مونږ خو د ځوانانو دغه سې کیسې وي. بیا نو ورو ورو ژوندو او روانو، بیا نو هغه حالت نه راووتو چې خلکو به کیسې کول یا ملنډې وهلې چې نارنجانو نارنجانو سره ډوډۍ خوري او شکړانو غوښې خوري. ورو ورو بیا نو همداسې کلیم پرمختګ وکړو، ولس هم وکړو، خلک باسواده شو، ښوونځي دغه لومړني ښوونځي منځني او حتی لیسې جوړې شوې.
وروستیو کې لیدلې ده ډېر آباده شوې ده کورونه پکې جوړ شوي دي، دیاړي مسجد بیرته ډېر پراخ شوی، ودان شوی، مدرسه بیرته فعاله شوې ده، ډېر کارونه پکې شوي. دیاړي په اړه باندې راته ووایا، اډه په تاریخي لحاظ باندې ډېره یادې دله هم دا د بودایي دورې ځینې آثارو په دغه باندې مشهوره وه. هم دغلته د افغانستان یوه له مهمو مدرسونه وله، دیني مدرسونه، او خپله دا د اډې صاحب زیارت دی، د دغه په اړه باندې راته ووایا. عموما دا اډه داسې یو عادي کلی نه و، یو له داسې کلو نه و چې له بېلابېلو خواوو نه مهم کلی و.
همداسې ده، لومړی به دا ډې په فلسفه باندې خبره وکړو، ځکه اډه د اخونزاده صاحب نه مخکې رامنځته شوې ده او دا ډېر تاریخي قدامت لري، ځکه اخونزاده صاحب تقریبا داسې یوه پیړۍ شاوخوا څه د پاسه بیا وروسته دې دلته راغې. نو اډه په تاریخي لحاظ رښتیا هم د بودایزم مرکز پاتې شوی، او دلته زردشتان او بودایان پاتې شوي دي. او جالب یې پکې دا و چې دغه کوم موزیم چې اوس دلته دا ډې د موزیم په نامه مشهور و، زمونږ پلرونو نیکونو کیسې کولې چې دا موږ ته نو معلوم، په دې به مونږه دا زمونږ عیدګاه وه، په دې به مونږه دغه کول، د اختر منځونه کول او د باران د استسقا منځونه هم دلته کول. نو بیا وروسته چې کله دلته چینایي ګرځندویان او فرانسوي ګرځندویان راغلل، دا نو د ظاهر شاه په واکمنۍ کې، داود خان په واکمنۍ کې دغه وخت کې چې کله دا خلک دلته راغلل، دوی سپړنې وکړې او وی کتل چې دا خو د ګندهارا مرکز دی، دلته د سکندر مقدونی دغه وخت نه راپات یا سار چې هغه دلته واکمنۍ کوله، یا مثلا د هغې راوروسته دلته چې نور خلک د بودایزم دغه تیر شوی، دلته کوم بهیر تیر شوی و، د هغې آثار ما په خپلو سترګو باندې ولیدل. یو ځای کې خلکو کیندنې کولې، زه ورغلم چې ګورم منګي راووتل. دا نو دغه وخت همغه چې موږ نوي راغلو دې کلي ته، بیا خلک راغلي وو دلته، بیا دا کیندنې کولې. نو بیا د منګیو باندې به ځینې عکسونه رسم شوي، بیا منځ کې به ایرې وې. نو دا مغه د بودایانو هغه آثار دلته چې پاتې وو، بیا له بده مرغه خلکو ولوټل او د خپل منځي جګړو کې دا د منځه لاړل. نو رښتیا اډه چې وه په تاریخي لحاظ باندې موږ ته دغه خپل پلرونو به کیسې کولې چې دلته هغه وخت کې دا موزیم ودانو، شاوخوا نورې غونډې ګانې د تاریخي آثارو نه ډکې وې. دلته به بیا خلک راتلل، دا سیلانیان به راتلل، سیلانیان به چې راتلل دوی به بهرنیو سیلانیانو دپاره 50 افغانۍ په هغه وخت کې ټکټو، لکه اوس چې معادل د $50 یا د 50 یورو نو، او د وطن د خلکو دپاره به 10 افغانۍ هغه وخت کې ټکټو. نو دوی به د دې موزیم نه ننداره کوله، دا تاریخي آثار به لیدل. بیا ما چې کله د دې په اړه مطالعه وکړه او ځینې کتابونه مې ولوستل، دلته ځینې آثار چې وو هغه خټینو، زیاتره د ګچو د خټو. نو بیا کله چې د خپل منځي جګړې ونښتې، نو دلته دې موزیم ته ډېر تاوان ورسېده، دې ته اور واچاو. کله چې دا مجاهدین راغلل په دغه دور کې، دوی خو د شیانو سره دا اوسم ځینې زمونږ واکمن چې دي حاکم ډله، دوی نه دغه نه مني کنه، دا تصویرونه ونځورونه او دا بوتان او دا شیان. نو دوی بیا کله چې دا دغه ته اور واچو، موزیم بیا وسوځېد، او په دې کې دا ځینې آثار چې پاتې وو هغې ته بیا ځینې ټانکرې د جلال آباد ښار نه راوت چې دا اور مړ کړي. هغه خټین آثار د مغه دغه سره لاړل، او دا د ګچو کوم چې پاتې وو هغه هم خلکو وتوګل، دغه سرونه تینه وتښتول او دغه پاتې وو، هغه تنې پاتې وې. نو اډه په تاریخي لحاظ باندې رښتیا هم ډېر قدامت لري، خو د بده مرغه دې موزیم ته کار ونه شو. مونږ ډېره هڅه وکړه هغه وخت کې چې کله مونږ مبارزه شروع کړه چې دا باید بیا ورغېږي، خپل حالت ته لاړ شي. خو څه دلته د ځینو ورانکارو ډلو دا نه غوښته چې دا موزیم دې ودان شي، ځکه دوی ورته بیا داسې فکر کوو چې دې ته بیا خلک عبادت کوي، په بلې زاویې نه ورته کتل. او څه په دولت کې دومره متر نه و چې هغوی دې دې دپاره بودیجه بیل کړي او په دې دې کار وکړي. نو نور غونډیو کې هم دغسې ځینې تاریخي آثارو، مونږ نورې د اوښ غونډۍ هم لرله. مثلا مونږ یو بله غونډۍ وه د کابلۍ غونډۍ په نامه، ګر چاپېره غونډۍ ګانې چې وي، دا ټولې تاریخي آثارو نه ډکې وې. دا ډېر خو له بده مرغه یا د دولت د نه پاملرنې له امله، یا زمونږ د ځینو خلکو د ناپوهۍ او جهالت له امله دا آثار راوستل شول او چور شول. نو اوس هیڅ هم نه دي پاتې، یوازې کنډوالې د موزیم لورای ښکاري، نور هیڅ هم پکې نشته. نو دا د اډې هغه د قدامت مسله و. بیا پکې دا د اخونزاده صاحب د راتګ مسله چې شوه، دا خو د غزنی د شلګرو د اندړو اغیز نه راغلی، او دلته ډیر مریدان لرل. او بیا تاسو بهتره معلومه چې د انګریزانو خلاف هلته جګړه کوله، د سوات ملا صاحب د تورنګزوجی صاحب او نورو سره په ګډه باندې د مبارزه کوله، او حتی یو وخت انګریزان دومره مجبور شول د دنه چې هغه وخت امیر حبیب الله خان ته خط ولیک، ورته وویل چې دې سړی نه مونږ تنګ یو، تاسې باید د مخه ونیسئ. نو د خپل اولادونه نه لري، واده نه وکړه، خو مریدان یې ډیر زیات وو. په ټول وطن کې مریدان لرل، د کوزه پښتونخوا کې، بره پښتونخوا کې. او بیا چې دې کله وفات شو، دلته زمونږ په کلی کې خخ کام دلته زیارت دی، او یو ملي سوداګر نجیب زرا بیا زمونږ د کلیوالو په اصطلاح باندې دوی چې نقلې قول کوي چې بیا دته خوب کې ورغلی، او ځکه دوی مریدان وو، ورته ویل چې دا زم د زما مزار رنګ پروت دی. نو دا ورغه، او بیا دا مزار هم ورغه، او دا ملي سوداګر دی، او دا جمعات باندې تقریبا $1.5 million امریکایي ډالر شاوخوا مصرف کړ، دا د تیرو طالبانو په وخت کې. اوس نه، نو هغه وخت کې چې چا سره دومره امکانات او پیسې نه وي، مګر د دا یو ځواني وکړه، د جمعات هم جوړ کړ، زیارت هم جوړ کړ، یو څنګ کې ورسره یو کتابتون هم جوړ کړ. او بیا نو دغه د ټولې سیمې د خلک به د جمعې د جمعې دپاره یا د اخترونو د لمانځه لپاره دلته شاوخوا منطقونه خلک دلته راتلل، او دغه زیارت او مدرسه چې د جمعات او مدرسه د پخوا هم دلته وو. بیا مونږ ته پلرونو کیسې کولې، وای پخوا وختونه چې به دا خلک راتلل، ځکه دا زمونږ کلی همدغه روحاني او دغه کلی دی، دا دینی دغه پکې ډېر زیات دي، پخوانی مشاهیر دینی مشاهیر پکې ډېر دي. نو دلته به دا خلک د مثلا راتلل د خپلو کورنیو سره، د اولادونو سره، د شاوخوا منطقو نه یا د نورو ولایتونو نه، دوی به ځان سره څاروي هم راوستل، بیا به دلته ذبح کول، دلته به دوی د روژې ختمونو ته راتلل. نو یو جالب شې چې ما پکې ولید بیا هغه وخت مونږ په راپورونو جوړ کړل بیا ورسره بند شو غدا او چې قضایي عمرې پکې کېدا دا یو نه پوهیږم مدسي د دوه ډلو ترمنځ د یو مذهبي اختلاف او یوې ډلې به ویل د قضایي عمرې روا ده بل به ویل ناروا ده
دا چې شې په دې اړه باندې کلند وایي چې
دا قضایي عمرې د یو منځو چې ټول کال به د انسې منځونه قضا کړی بیا بیا به د مختل چې دا منځونه بیرته راوګرځي نو د روژې په اخره جمعه باندې به بیا دلته خلک راټولېدل نو زمونږ د ځینې فرهنګي مشران مب کړېدل اوس یې نوم ناخلم هغوی به هم راتلل نو کله کله به ما ته زنګ وو چې مونږ درځو قضایي عمرې ته نو ما ویل څنګه دا تللې دي یو کال منځونه وایي دا بیرته راګرځو هغه به یو یو منځ کېده نو دا یعنی دا جرأت چانه شو کولی دا اصلا نشته په اسلام کې دا ځکه ته اوس منځونه قضا کوي یو کال بیا په یو هفته باندې بیرته راګرځو کنه دا یعنی دا د ځینو خلکو ځینې امیانو په اسلام باندې کنه داسې دینی معلومات ډیر نه وو نه داسې ډیرې زکړې کړې
اډې ته اډې په دغه ځای کې چې تاسو یې مخکې هغه په اصطلاح هغه روحاني اړخ باندې خبرې وکړي دا د عامو خلکو هغه عقیدت ښیي چې په مرور د زمان سیدي اخوندزاده صاحب په وخت کې چې تر هغه مخکې د خلکو عقیدت ورته و او بالاخره د عقیدت دغه بڼه مخپله کړې
او نو بس بیا نو دغه یو دغه جنجال رامنځته شو بلاخره قضایي عمرې بیا بند شو نو مدرسه وا په مدرسه کې زمونږ ډېر د نجم مدارس په نامه ډېره مشهوره مدرسه ده چې اوس هم شته اوس په دارالعلوم باندې بدله شوې ده او د څوارلسم ټولګي پورې دوی دغه کوي فارغان ورکوي بیا د جمهوری دولت په وخت کې دوی او پتیاله چې دلته پوهنتون جوړ کړي د شریعت او پونځه په همدلته تاسیس کړي او جی قدیر هغه وخت کې چې د ننګرهار والی و د خپل کور خښتې د تور کې چې دلته ودانۍ جوړه کړي خو بالاخره بیا هغه مړ شو دا تر څه پاتې شول بیا نورو والیانو نورو حاکمانو دا لاره تعقیب نه کړه نو د دې مدرسې نه د موسی شفیق غوندې هستي فارغه شوې ده د دې مدرسې نه مولانا قیام الدین خادم فارغ شوی دی د تور ته نور ډېرې سټې رښتین څه په دې کې زکړې کړې دي نو د بیا په دا اخرو کې زمونږ دوه جهید عالمان یو مولوی عبدالمجید کو د خلی چې ساسې د سیمې سړی وو د خوګیانو چې دی د دیوبند مدرسې نه فارغ وو دی زمونږ امام پاتې شوی دی خطیب پاتې شوی وو همدارنګ مولوی فضل هادی شینوار چې جمهوریت کې قضا القضات وو نو ډېرې داسې دینی او سترې هستې دلته وروزل شوې او دلته زمونږ جومات خطابت کړی دی په جومات کې او امامتی کړې ده او دلته په دې دارالعلوم او مدرسه کې شاګردان روزلی دي نو مدرسه اوس هم شته ده او روانه ده شاګردان په کې دي او همدغسې ښوونځي فعال دي خو هغه تاریخي برم چې کوم وو او کوم دغه چې وو زمونږ ورته تمه توقع ډېره وه چې هغه خپل تاریخي برم به اډه وساتي مونږ ډېره هڅه وکړله که د بودا د بامیانو د بودا غوندې چې دا بیرته ورغېږي خو نتیجه له بده مرغه ورنه کړه
متاسفانه چې په افغانستان کې د تاریخي او لرغونو آثارو سره نه یوازې دا چې خلکو په ناپامۍ باندې له منځه وړي دي بلکې دوه ډوله ناوړه چلند ښکار شوي دي یو دی مذهبي او دینی تعصب لمخې ځینې خلکو ویجاړ کړي دي او بل دی سوداګرۍ او لرغونو آثارو دی غیر قانوني کیندنو او قاچاق چې هغه کې بیا مو خطر لري پوری پیسې ترلاسه کول او غیر قانوني آثار کیندنی وي او اډا یو لدغه پلو ډیر ځپلې راځي تاسو ته بیرته وګرځو کله مو یو څه دغه ستونزې چې تاسو یادې کړې په کوچنیوالي کې بیرته چې راستانه شوي کله مو د آرام سا واخیسته لومړني عواید چې د خپلې ګټې د ترلاسه کړې د لیک لوس قلم وظیفې دندې له لارې نه چیرته وو کله وو او کله داسې یو څه مطمئن شوي لږ تر لږه هغه ستونزې چې په کوچنیوالي او ماشومتوب کې دې وګاللې کمې شوې
زما ژوند له ډېرو ترخو بدو خاطرو نه ډک دی همدغه وخت کې چې ما کله دلته مونږ را کډوال شو البته راستانه شو د کډوالۍ نه په بخنې او خپل وطن ته راغلو نو دلته ما چې کله زده کړې بیرته شروع کړې ما درته وویل چې پلار مې بایسیکل راته واخیسته او بایسیکل به یو کال دوه کاله په مکتب ته لیسې ته لاړم ننګرهار لیسې ته بیا وزیر محمد ګل خان لیسې ته مې ځان بدل کړي چې فارمیډي لیسې په نامه واغه وخت اوس یې نوم بدل شوی دی بایسیکل مرانه غلو په لار کې واخیسته. بیا به پیاده راتلو لیسې ته یو څه وخت پورې. بیا مې یو زوړ بایسیکل بل پیدا کړ. نو کله چې زه یولسم ټولګي ته ورسېدم نو ما ته مې پلار وویل چې دا مور دم ضعیفه ده، هغې دام ناروغي لري د فشار او د شکر او د ګردو، نو تا ته به موږ کوژده وکړو ځکه ته زمونږ یو زوی او موږ بله هیله ورسره هم نه لرو. ما ورسره ومنله، ما ورته وویل سمه ده، بس هغوی راته کوژده وکړه. او کوژده البته کلی کې خدا دغه نه وي، مقصد چې چېرته چا ګوته کېښوده. نو ما ته یې وویل چې څوک درته وکړو؟ ما ویل بس ستاسې په خپله خوښه راته وکړي. ویل چې نه، خو دی کې رضا شرط و که نه. بلاخره خو په خپله خوښه مې بیا کوژده وکړه، او کوژده مې چې وکړه یو کال وروسته مې واده وکړ. واده مې چې وکړ له بده مرغه تقریبا داسې شپږ اووه میاشتې، اوس مې وخت ډېر وتلی دی، نه پوهېږم داسې اتهش کاله به کېږي. نو داسې یو اته میاشتې وروسته مې مېرمن وفات شوه. هغه چې وفات شوه نو موږ څلور نفر و کور کې، بیا بېرته درې پاتې شو. او بیا مور مې چې زما د ځوانۍ ته کتل او د زما وضعیت ته کتل چې یو زوی مې د غم بېرته په داسې حالت شو، نو خدای شته هغې هم د یو وکړېدلی او شپږ میاشتې په روغتونونو په ډاکترانو مو ګرځوله. نو هغه هم یو شپږ میاشتې وروسته پسې هغه هم وفات شوه. بیا په همدې جریان کې زما یو خور او مشر هغه هم وفات شو راته، او بیا مې یو ترور هغه هم راته وفات شوه. بیا مې پلار چې دا حالت لیدی چې دا څنګه په موږ دا غمونه همداسې را روان دي، او دا سړی هم ورته ځان ته دی، څوک یې د لاسنیوي هم نشته. نو پلار مې د وینې په سرطان باندې هغه وخت اخته شو. ما ورته ډېرې منډې ترډې وکړې، خو بېوسي وه، دومره څه نه وو، ځکه ما درس ویلی او د دیخانې به څه ژوند دي، خو تاسې خپله د کلي ولس د خلکو په اړه معلومات لرئ. نو همدومره وشي غله چې بس یو سړی بېګا ته په مړه خېټه باندې په نیمه خېټه وخوري. نو بیا مې پلار هم یو څه موده وروسته کله چې دغه امریکایان راتلل افغانستان ته، او پاس بي دوه پنځوس تیارې ګرځېدلې او لاندې جوماتونو کې اعلانونه کېدل چې لاټرینونه مه لګوئ، د شپې رڼا بند کوي، چې بمبار کېږي او دا کېږي هغه کېږي. نو بیا رښتیا هم بمباري ډېره کېده. زمونږ شاوخوا سیمې موږ سره خلته د نجم الجهاد فامیلي و کې، د مولوي صاحب خالص فامیلي چې دي د ځینو په اصطلاح باندې، هلته بیا د اسامه بن لادن کور دا هم بمبار شو. شاوخوا منطقې وي دلته تلویزیون ته په دغه ځای نه به نشرات کېدل، دا هم بمبار شو. نو موږ ویدلو په همدغه شپه باندې بیا زما پلار راته وفات شو په همدغه بدو ورځو کې. نو زه په کور کې بیا ځان ته پاتې شوم. نو څوک ما وویل چې نه وو دومره، چې حتی موږ ته څوک یو مړی ډوډۍ تیار کړي، یو جوړ جامې راته وینځي. بیا ما مزدوري شروع کړه، ځکه مکتب هم پاتې شو، ورڅ پاتې شول. زه ډېر قرضاره شوم، ډېر پوروړی شوم. زه مجبور هم چې ما د ودونو او د مړو د ناروغانو قرضونه خلاص کړي وو په یوازې سر باندې. بیا مې یو دوه کاله تقریبا په همدې خپل جومات کې چې دا جوړېده دې کې مزدوري وکړه یو ځای بل ځای، خو هغه قرضونه مې څه بیخي مې خلاص کړل. ما دیقانی مېم کول او مزدوري مېم کول او بس شوکاري مېم کول، بیخي شپه ورځ مې نه لیده. هغه وخت کې ما سره بیا یو فکر پیدا شو، زه به یو بل واده وکړم. نو بس بیا مې دغه دویمه مېرمن چې وه، بیا مې بل واده وکړو. بلاخره دا هم دغه مغه فکر کوم مغه د ګډوډۍ وخت و، مغه وخت بیا بل واده وکاو په پټي مې کوکنار کړلو. جالبه خاطره به کېدار شي، مغه ته مې سرګې وې، زما لګې لاړې به تیرې شي، زما به دا قرض پکې خلاص شي. د دې ودونو قرضار یم او د مړو او د ژوندیو. هغه چې کله د کرزي لنډ مهاله اداره راغله، د هغې وسلوال راغله، لا دومره منظم او منسجم هم نه و. اوس ما یو بجربه کوکنار مې کړلي و، هغه هم راته واړول. نو هغه کمې هیلې چې زما د بوټي پورې تړلې وې، هغه په سینې مې وکړې. نو د خاورو سره خاورې شوې. نو بس بیا راولګېدم، بیا مې مزدوري شروع کړه. خو بلاخره دلته همدغه نظام کې ما د دغه دپاره دا ژوند اوس همدې ته راځم. دغه زما دردونکې کیسه وه د ژوند، خو دې کې نورې ډېرې کیسې هم شته. او بلاخره چې تا پوښتنه وکړه هغې ته راځم چې څنګه کله د مزه وڅه، کله د استراحت او د کار. نو په همدغه وخت کې دا تش دغه ما راویستل ډکې د کوکنارو. یو ملګری مې راپسې راغی، قاري ثانالله نومېده، د ما سره عمل ته ثانالوالۍ کې و. نو د عرب سره غیرت ویل شي ستانو ملته د کلی مشرانو د چارنوالي دغه ته نمونه ورکړیو ریاست ته هغه ته نه غوتیو چې موږ ته کسان راکړي ځکه خالیګا د خلک نشته چې دلته موږ مامورین وګمارو اداري خالی دي څوک نشته و ستانو په چارنوالي کې راوتلی د د اطفال او د مامور په صفت باندې بیخي دسې نظر ادارې سره نغوم نابلده وم وایي دولس ورځې کې پنځلس ورځې د حاضرین پاتې د ورشه حاضرین ځاکه کوکنار وړي کې مې خدای شته پرېښودل او ورغلم بیا لاړم عمل ته هغه یعنی دومره نابلده وم د ادارې سره چې د خپلې حاضرې د خانې په ځای مې د بل چا زمونږ د امیر دغه امضا کړې وه د حاضرې خانه او هغه د خدای وبخښي ډېر تیز او تون سړی و څارنوال زردین خان نومېده ټول خلک یې پېژني هغه ډېر په غوسه و چې دا د څه کړي ته د لارو کوڅو نه خلک راوستي دي او دا نه پوهېږي دا خلک نو موږ ورته ما بخښنه وغوښته زه خیر زه نه وایم نه پوهېږم دومره خو سړی پوهېږي چې خپل نوم پېژني ما زه خو همدې ورخطا کړم چې اول ځل د زري امضا کوم بیا د سرما صاحب زردین سره زه مامور شوم او دومره کار مې ځکه په اداره کې یوازینی سړی زه وم چې ما په شپږ میاشتو کې ترفی وکړه او زه هلته مدیر شوم مدیر د اطفال شوم اول امیرت تحقیق جرایم دوی ورته ویل هغې کې مامور وم د اداري کار مې هلته دومره زده که موږ او تاسو خو دا لیکوالان ډېر ښه اخذ کولی شو یوه شپه مې دا دغه لیکلی یو قرار لیکلی او یو جسد پیدا شوی او بیا مې په هغې یو قرار ولیکه مې څارنوال ته چې وړاندې کړ نو هغه څارنوال هم رئیس د څارنوالۍ کې راته ښکته پورته وکتل زما ختم له خیرې خطاطي مې کړې وه پاکستان کې نو د شرکت پورته چې راته وکتل ما ته دا ختم ستا دی ما ویل و زما دی او دا دغه هم تا لیکلی دا قرار ما ویل و قرار ما لیکلی نو ما ته ویل بچی وایي ته باید مدیر شي همدا نن بس زما مکتوب یې ولیکه وایي ته خو ډېر ماشاءالله باسداد یې زړه کې مې ویل چې نه هغه د هغه خو پردی خانه مې چې امضا کړې وه هغې دغه په سر را نو دا میاشت مې چې تېره کړله دغه اوله میاشت باندې مې چې دا ماش واخیسته اتلس لکه افغانۍ راکړې زه مامور وم د شپږم بس دا مې په بایسیکل باندې تړلې وډې ته روانې وم په دې باغونو کې که نه او دا پیسې ښکاره دي نو ښکاره دي دې وخت نو خلکو سره پیسې ډېرې دي هغه امریکایان راغلي او اروپایانو دا ټوله نړۍ پیسې داسې شیندي او زه پکې مامور یم ما سره ما مې اتلس لکه افغانۍ بار کړې خپل معاش ته روان کړی مې موږ ته بیا کوپون هم راکول جالب کې دا وه غوړي او چو بوره او غنم دای راکول نو یو دوه کاره مې چې دا ماموریت وکړ مدیریت بیا نو زه لاړم پوهنتون ته ځکه پوهنتون کې ما به زده کړې کړې وای دا نور ملګري دوستان چې ما لیدل وو بیا نو د ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځي کې مې ځان شامل کړ د همدې څارنوالۍ د ادرسه ورغلم چې دا زموږ مامور دی غواړي دلته زده کړې وکړي هغې وخت کې کانکور نه اخیسته ماموري نیول مقصد بیخي پوهنتونونو کې هم څوک نه و شاړو پوهنتونونه هم شاړو هغې وخت کې لیسې هم شاړې وې ادارې هم شاړې وې بیخي داسې یو یو لکه هغه یو طوفان چې پرې الوتی بیا نوي خلک یې نیول مقصد کانکور هم پکې دومره شرط نه و چې راشي مقصد کینې پوهنتون کې او یو دغه راوړی چې څوک مامورین د هغوی دپاره بیا زه لاړم د شپې پوهنځي کې مې ځان شامل کړ او بیا هغه د شپې پوهنځی ما د دې په ځای څلور کاله هغه څلور نیم کاله وي بیا نو هغه پښتو ژبه او ادبیات مې ولوستل او دیارلس سوه شپږ اتیا کې د هغې نه فارغ شوم په دې زمن کې مې ورسره دلته میدوتیک په نامه یو اداره بیا مې څارنوالي پرېښودله میدوتیک چې تاسو پېژندله هلته موږ بیا رسنیز کارونه کول هلته ژورنالستانو ته مې ټرینینګونه ما خپل هم ټرینینګونه واخیستل د ځینو بهرنیو ژورنالستانو نه او بیا بېرته هلته زه یو ټرینر مقرر شوم او بالاخره هغه نننی افغانستان سره مې کار هم کوو د خبریال په توګه او ما خپل دغه له هغې ځینې شروع کړ د خپلې خبریالۍ مخکې خو هم دا راډیو دغه سره ملي راډیو سره خپرونې کولې شوقانه یا مثلا پیاز او ډوډۍ به مې کوره راوړه ځان
سره او ملي راډیو کې خو باید له ځان سره دې راوړي بیا خصوصا د ننګرهار راډیو کې ډېر خلکو ما خپل هم لومړنی مایکروفون ته چې ناست یم د ننګرهار په راډیو کې ناست یم د طالبانو په تیر
راته سره کړه ورو بس بیا نو بلاخره داسې وخت شو جالبه پکې دا وښم چې زه ما خو به هلته درس هم ویلې ده تا ته ما کیسه وکړه بیا به را سره کتابونه مو او غواګانې به مې خوشې کړې داسې به ګرځېدلې په دې پټیو کې ما خپل درس ویلې لیکل به مې کول کله چې مطالعه ومه مور پلار مې ژوندي وو بیا د هغې نه وروسته یو جالبه خاطره ده چې زه پوهنتون ته راتلم، زه محصل وم، ما راته وویل چې کله مې څارنوالي پرېښوده بیا ما سره دومره وسه نه وه، مفلسي وه، د محصلې دور تاسو ته معلوماتي دا یو بله تراجیدي وه چې بیخي د لارې کراب را سره نه وه، کور کې به م کله مېرمنې د چرګ واګۍ خرڅې کړې او کله به غم نه وي، خو بس پیاده به راتلم. ما به 1.5 کیلومتره شاوخوا مزل کاوه چې زه پوهنتون ته راشم. بیا په همدې جریان کې یو څوک خدای مهربانه که چا ورته وویل چې دا زمونږ یو ملګری دی، بایسیکل وسی نه لري چې وایخلي، زمونږ اول نمره دی، زی راځي پیاده دغه ته. نو خو همدې جریان کې زه وم چې بس یو بایسیکل هم راته چا واخیست او په دې باندې زه راځه، غم د زکات په پیسو یو صراف و، خدای دې وسو بخي. نو هغه کله چې زه د میډیوټیک کې شامل شوم، د هغې نه وروسته بیا ما یو 2 کاله دی کې کار وکړ، بیا کلید راډیو ته د خبریال په توګه ما امتحان ورکړل، ته کامیاب شوم. نو د کلید راډیو موټر به ما پسې کلي ته راته، کلي ته به راته، نو بیا به د کلي کې د خلکو ویل وای د شینواري زوی خو پرون دغلته غواګانې پولې اوس ورپسې موټر دغه ته راشي.
ژوند په ډراماتیک توګه کله ناکله بدلېږي،
یو دم دا ژوند سي په ډراما لگا، سیریال چې بدل شي دا ژوند سي ډراماتیک واوخته. نو ما ورته وویل خلک همدغسې کېږي کنه، پرونه پورې ما دلته درس ویلې، ستاسو زامنو به دلته تشلې کولې یا به توپ ډنډه کوله. ما هم کرکټ کا والیبال زه تقریبا اوس پورې زه ورزش کوم، دا نن مې 1.5 ساعت جیم ته تللی. ما ورته وویل هضم دا لوب هم کوم، خو داسې نه کوم، بېهوده وخت نه تېروم. نو مطلب بیا د دې خلکو ته حیرانوونکي وه کنه، چې دا څنګه هر کنډیشن موټر کې نه سي سار زیو ماجیګرې بیرته راولي و کنه. بیا مې کور جوړ کړ، د خلکو بیخي توجه راوخته چې دا سړی غلا ډېر چټک روان دی. ما ورته وویل چې ما یعنی ما دومره پیسې په دې کم وخت کې پیدا کړې چې کور مې ځان ته جوړ کړ، موټر مې واخیست، ژوند زندگی مې ځان ته برابره کړه، ویلا د ژوند په خوند باندې پوه شوم. یو ورځ جالبه دا و چې زه همدغه وخت کې پیاده روان یم، دا کیسه زه ډیر کله کوم، یو خاطره ده، پیاده روان یم، چپټر را سره پوهنتون ته، دې وخت کې ما سره دغه نشته، یعنی په دې ورځ هم د لارې کرا نشته، سهار وختي به چې ما مونځ وکړم جمعات کې چای به مسکل او ځان سره مې لګه ډوډۍ مو واخیسته، دې خوانه بتلم. نو روان یم، زمونږ یو کلیوال د رضا خان کاکا خدای دې ژوندی لري، اوس هم ژوندی دی، هغه ته به مونږ چاچا ویل چاچا داسې سر را پورته کړی دی دغه نه پولی نه داسې ودرېده. والکه ما ورته وویل چېرته دی، در سر روان دسې د کاغذونو د لاس کې، دا کتابونه چې دا د لاس کې، ما زه خو کاکا ځمه کنه پوهنتون ته دا ورځ، وایي پوهنتون څه شی؟ هغه پوهنتون نه پېژنده. ما ورته وویل مال پوهنتون خو پخوا به چې ورته فاکولته ویلې، سړی کرس کرس داسې په کرس کرس وخندل، په خندا شو. ما ورته څنګه دې وخندل؟ ته ډېر کم عقل سړی، وایي خلک پیسې ګټي کار کوي، ته لګې پوهنتون نه وایي، پلار دې پوهنتون ویلې که نیکه دې ویلې؟ ما ورته وخندل، کاکا خیر دی، مال دې سمره به زه وروسته وګورم، بیا به په تا باندې غږ وکړم. بله ورځې چې زه دغه شوم، دا کنه د پوهنتون نه فارغ شوم او بالاخره په وظیفه شوم، دوی چې دا حالت ولیده، دوی زامنو ته د مسایلو دغه ته ویل چې هله دا سړی خو ورسېد او تاسو پاتې شو، دا خو د رښتیا خبره کوله چې تاسو ما یو ورځ وګورئ کنه، چې دا اوس را پورې خان دی چې دا روانې چیرته فاکولټی ته. نو د کلي ولس خلکو هغه وخت کې به ځینو ته بیخي دا زمونږ درس او دا دغه ناشنا ښکارېده. نو مونږ ټول تا دغه وخت کې 2 نفر د پوهنتون نه فارغ شو، یو زوم، یو انجینر صاحب شاولي، زمونږ یو کلیوالو هغه زمانه مخکې دوره فارغ شو. په ټول پوهنتون کې مونږ په ټول کلي کې 5000 کوره کلي کې مونږ فارغان نه لرل. دا هغه خاطره و چې د خلکو سره مغه تصور موجود و چې زده کړی،
متاسفانه په هغه وخت داسې راغلی و چې د زده کړو خلکو دغه د شوروي یرغل د کلیوالي سیمې لیرې ځپلې وې. ښایي تر دې مخکې د ظاهر شاه او د داود خان په وختونو کې په دې کلو کې د زده کړو مینې وي، علاقه وه، ځکه د زده کړو نه یو چا یو وظیفه ترلاسه کولی شوه. خو کله چې دا مجاهدین راغلل، مثلا یو قومندان به و، یو سرګروپ به و، ډېرې پیسې به یې لرلې، ډاټسن به یې لرله، وروسته پسې طالبان راغلل، هغوی کې به هم یو سړی چې په دنده وظیفه بو، دغه د دندو خلک، مدیران، مامورین، پخانی د زده کړو نمونه چې ورسره تړلي وه، زیاتره یې په هغه وخت کې په ډېر غربت او بېوزلۍ کې ژوند کاوه. د ما خپله یادېږي چې د ما پلار معلم او سرخون کې و، ټول عمر یې موږ تشویق کړي وو چې درس وایي، سبق وایي. په دغه وخت کې ویل ویل کار وکړي، ورک کړي په دې خپلو پټیو مټیو کې، د دې سبقونو نه داسې ښایي، ځکه دی خپله د خپل درس او زده کړې نه څنګه تر لاسه کول او په کلی کې امز داسې روحیه نه و چې چا دې درس یا سبق ته ارزښت ورکړی وي. دا پوه اتل سه فرهنګي کارونه شاعري لیکوالي دته څنګه لاره د په دې شرایطو کې
دا خو ما تاسو چې کیسه وکړه زه دغه کې وم مونږ چې کوزه پختر خوا کې هلته په مکتب کې وو سوابی کې کړو زما دا غږ نه پوهېږم خوشبختي وګڼم که بدمرغي وګڼم دا لږ ښه وو. نو جمعات کې به مې کله کله اذانونه هم کول او بیا به مې مکتب کې دا ترانې ویلې. بیا مې ځان سره داسې فکر وکړ ما چې اوس اذانو به کله کله ترانې مونږ ته راوړلې مجاهد 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 ایمان لري نه پوهېږم دا صاحب کنه ما ویل یار دا خو کله به داسې وخت راشي زه خپل شعر په خپله ولیکم او زه یې ووایم. نو دغه یو یو احساس را سره نه پوهېږم. بیا کله چې دا ما باندې دا ستونزې راغلې ما چې درته کیسه وکړه زه به کور کې څلورو دیوالو ته ځان ته ناست وم. نو د دې په ځای چې مثلا ځینې ځوانان بلاریو ته مخه کي سګرټ او نه پوهېږم چرس او نسوار او دا شیان ما نه کول بیخي داسې دا راته اوس هم کنه داسې دغه ښکاري په دې کلي کې به ځینو دا کول بلارې به شو دا خلک یا به داسې یو وزیر شو زما غوندې داسې ستونزو سره به مخ شو. بیا به یې ویلې چې ولا نه دا خو د غم غلطولو دپاره ښه وسیله ده. ما ویل نه زه راځه بله لار نیسم. ما به بیا دا د ځینو شاعرانو شاعري اورېدله هغې وخت خو د ازادۍ راډیو هم نه وه دا نورې راډیوګانې هم یوازې دا بی بی سي او نورې وې. نو یا ځینې اخبارونه به راتلل د وحدت ورځپاڼه به د پېښور نه راتله یا به مثلا هیله مجله وه هغې ته به سترګې په لار وو چې کوم ملګری ځان سره راوړي نورې مجلې داسې نه وي څه شی. نو بیا په دغه ستونزو او د ناخوالو زه نه پوهېږم یو مات ګوټ شاعر رانه جوړ کړل. ته به مې یو څو کرښې د شعر په نامه تورې کړې. بیا به لاړم هغه وخت کې بیا ننګرهار ادبي بهیر جوړ شو. یو دو وار افغان ادبي بهیر ته هم درغلم ساسې خوا ته یعنې دا زما یو علاقه وه یو مینه وه چې زه باید بهیر ته لاړ شم د استادانو نه یو څه واورم زده کړم. خو یعنې دومره وسه نه وه چې زه دې تللی وای پېښور ته او په بهیر کې د ناست وم. یو دو وارې لاړم هغه هم په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره کنه هغې هلته مې برخه واخیستله. نو بیا د ننګرهار ادبي بهیر ته بتلم. یو دو وارې مې خشاوه پرېښودله د کوکنارو خشاوه د کلي نه لاړم. دا بهیر هلته نوی نوی جوړ شوی و او استاد سمیم مشر و او د ځواب او دغان انصری کوله قاري عبدالله سهار عزت الله ځواب دوی یو دوه اونۍ چې زه لاړم خدای شته وخت یې رانه کړ. زه بیرته خوښي نه راغلم شعر به مې لیکل او بیرته به راغلم چې دا څنګه دا خلک ما ته وخت نه راکوي. زه نو دا ستاسې شعرونه ما هغه وخت کې لوستل په ځینو مجلو کې. ما ویل زه هم دا شعر دغسې باید ووایم دا خلک یې واوري. نو بل وار چې لاړم جنجال مې جوړ کړ په دا درېیم وار. دا درېیم وار چې که شاعر چې شعر ونه وي خو زړه یې بړاس کوي کنه طاقت یې چېرته کېږي د نورو واوري خپل او چې د نورو شاعري اوري خپل نه وي. نو ما ورته وویل چې واورو زما زه خو دا هغه ځای نه راځم دغه کلي نه تاسو دلته اوسېږي او زه دومره مزل کوم پیاده راځم نصبرای خدا ماته لږ وخت راکوي. نو جنجال مې چې وکړو راشه راشه ځواب هم نشي ویل راځه ودرېږه. نو خدای شته شعر مې چې شروع کړ نو د ټولو توجه را واوخته. نو هغه شعر مې چې هغه په ترنم ویل هغه شعر رانه اوس یاده وتلی نه پوهېږم همدغسې د خپل ژوند په اړه مې یو شعر لیکلی خو ټولو خوند یې ورکړ. نو بیا دې وخت کې میاخیل صاحب او وزمون صاحب دا زموږ مشران چې فرنګي بس دوی ویل چې دا شعر بیا ووایه ته یو بل ووایه. نو بل مې چې ویل یو بل ویل بل چار هغه کو بل مو ووایه کنه خوند یې ورکړ دې خلکو ته. هغې وخت کې به یو ترنم کوونکی بل مو احمد ضیا نوري. نو ما خو هغه وخت کې ترانې ډېرې ویلې هغه ځینو سندرغاړو په اصطلاح په سور او لیخ خو پوهېدلم. نو هغه دلته مې شعرونه وویل. بیا دوی ویلې چې نه ته به هره ورځ راځې او ببرک میاخیل استاد میاخیل وویل چې نور به زما په ځای باندې ته راځې شعر ته ځکه دا خو دلته موږ ډېر استعدادونه لرو دا لرو. خو بیا ازمون صاحب هم ډېرې خبرې وکړې چې ګوره دغسې خلک پټ دي تاسې نه راغواړئ او خو بلاخره بیا به زما کله به چې مشاعره شروع شو دویم دریم نوم پکې زما و یا بیا ما ورته دومره زر مې مه راغواړئ کنه وای نه اوس به مو اول کې به مې منځ کې به مې اخر کې به شعر وایي. نو بیا مې دا شاعري د ځینو استادانو ته ښودله کره کتنې به وي. بیا ننګرهار کې غونډې وي بیا بهیر ته به کابل ته تلو هلته افغان ادبي بهیر شي تاسې راغلی څو واره مال ته ګډون وکړه. نورورو یعنی داسې وخت راغی چې زما ما خپل یو خپرونه چلوله ادبي خپرونه وه په کلید راډیو کې د ترنم ماښام او دا ستاسې د څپو کې انځورونه کتاب مې ټول په یادو حفظ کړی و. لکه څنګه قرآن کریم څه دولس یا څوارلس پارې دا مې په یادو یاد کړی و. د دې نه مې دا نظمونه ستاسې ویلې، دا شاعري د نورو شاعرانو په حافظه مې ډېره ښه وه. نو بس همدې سره ورو ورو نه پوهېږم چې زه به څنګه یم، یو څه شاعرانو جوړ شاعرانو په
تاسو په ادبیاتو کې واقعا په ننګرهار کې په دغه امزولی نسل کې دي ل مخکخانو نه راووتئ او په بېلابېلو برخو کې هم کارونه وکړه. په سیاست کې هم ګوتې ووهلې په دې وروستیو کې، او دا راته ووایه چې سیاست دې کومې نتیجې ته ورسېده او جرمني ته څنګه راغلې؟ البته دا به ما وروستۍ پوښتلې.
ښه، سیاست کې خو ما ډېرې ګوتې نه دي وهلې. البته ټولو ملګرو په یو نه یو ډول باندې په وطن کې چې وو تاسې خو نه وي، دا یو ډول په سیاست کې دخیل و. هلته یو ډول رقابتونه موجود و چې احمد په دغه لار روان دی، ولې زه د ده نه کم یم. نو زما دې برخې ته راتک د ولسمشر غني لومړی چې دی ودرېده دغه ته انتخاباتو ته، دا ټول فرهنګیان ورپسې شو. اول مخکې ازمون صاحب شو، ازمون صاحب بچی وویل چې مرغۍ والو ته خو موږ به ویل والو ته، نور استادانو بچی ویل والو ته، یون صاحب به ویل والو ته، موږ ویل والو ته، همدا استادان دي. نو بس دوی مخکې شو، موږ ورپسې شو. کمپاین کې مورته انانسري وکړه، سټیج وچلو او دا وکړه، بس ټول هر څه دغه و چا یو کار کوو چا بل کا. بیا نو دویم پړاو کې بیا نو د ده بدیل نه و، او بالاخره موږ ورسره شو. موږ رسنیز کارونه خپل کول، سنه چې موږ همدې ته پراتو ناستو. حتی ما په یوازې سر باندې 500 دندم کول، او دا کارونه هم کول ځکه اړتیا وه. او بل څوک هم نه خالي ګام و. ما تاته مخکې کیسه وکړه چې په یوازې سر ته 15 وظیفې کې هلته فرصتونه ډېر وو او قدرونه نه وو. نو بیا په دا دویم پړاو کې چې دی ودرېد، ولسمشر شو. بیا زموږ ټیم چې و، کوم ټیم سره وم هلته مطبوعاتي مسؤول وم، او د دې ټیم بیا دوی ورې چې به موږ سره ویان په صفت کار وکړي. او دوه کاله مې له بده مرغه به ووایم چې بیا لاړم ورسره هلته پکتیا ته، او د ولایت د ویان په توګه مې کار وکړ. او دویمه بدمرغی دا دولتی وظیفې زه بدمرغی ګڼم، ځکه دا زما لپاره اوس چې کله چورتو هم هلته مې وهه، دا اوس پښیمانه یم، دا باید ما نه وي کړی. خو د ښاروالۍ کې زه مقرر شوم، او هغه هم د ښاري حکومتوالۍ په بس کې. او نه پوهېږم، یو کال وکړ، څوارلس میاشتې ما دا دنده وکړه، او بالاخره جمهوریت سقوط شو. او همدغه وخت کې ما ډېرې هلې ځلې په جمهوریت کې وکړې چې زه د پوهنتون استاذي واخلم. دوه کاله مې افتخاري استاذي وکړله، خو په دې ونه توانېدم چې زه دلته ننګرهار کې استاذي واخلم، کوم بس تې راشي. په همدې تمه پاتې شوم. بالاخره یو وخت دې ته مجبوره شوم چې ما د معلمۍ سره ډېره علاقه وه، د ژورنالیستي کارونو سره سره. نو هغه بیا ما یو دغه ته یو انسټیټیوټ ته دغه ورکه اسناد ورکه چې غواړم دلته استاذي وکم. نور مې داسې ټرینینګونه ورکول دا روان وو په ځینو ادارو کې، یا ځینو ژورنالستانو ته، یعنی پروژې، یا ځینې پروژهیي کارونه وو. خو زه چې جرمني ته راغلم دې خبرې ته راځم، خو دا دوه خبرې کوم. زه په دې خپلو دولتي وظیفو پښیمانه یم، او دا هغه وخت کې خیر ما وویل چې
ولې پی پښیمانه یې، ځکه دولت ته پام کار کول پکار دي ځوانانو او خلکو.
نو زما زه یو ما سره چې کوم فکر موجود، زه یو فرهنګي او په ځینو دغه سلا باندې یو علمي سړی، ما ته پکار دا نه و چې زه د لاړ شم دې برخه کې د کار وکړم. دا داسې یو څوکي باید، خو خیر په هر صورت نو دې باندې ډېرې خبرې کېدلی شو. مطلب زه خپل پښیمانی څرګندوم، اړتیا وه، مګر ما خپل انرژي به وخت هلته ضایع کړم، ما باید دا کار نه وکړم. خیر نو اوس وخت تیر دی. بیا چې کله جرمني ته راغلم، جرمني سره ما جرمنیانو سره انویسټیګیټیو یا تحقیقي ژورنالیزم کې تقریبا کلونه کلونه کار وکړ، نه کاله کار مې وکړ. او ما په دې خپل ریپورټونو یو کتاب هم لیکلی دی، د چرنی ژورنالیزم کې د ځینې مثالونه او شان مې راخیستي، جعلي ژورنالیزم یې نوم دی. او بیا دوی سره چې ما کار کوو، ځینو هیوادونو ته په دغه باندې بوتلم، ټرینینګونه مې واخیستل، څو هیوادونو کې سفرونه مې وکړل. نو دوی را باندې سرمایه گذاري کړې وه د خلکو. او کله چې جمهوریت سقوط شو، دوی خپله راته وویل چې چیرته ته زمونږ کارمند دی او تا باید موږ راوباسو. ما ورته وویل زه خو په کلي کې پروت یم، او همدلته یې ما راته وویل چې بس تا پسې به کلي ته موټر درشي، پکې به دې راکې نه. یو نه مې پاسپورټ و، نه مې دغه ویزه وه. بس په تذکرو باندې راوستم سره د کورنۍ اسلام آباد او اسلام آباد نه په طیاره کې راکینولم جرمنی ته راوستم او بالاخره دغلته اوس پروت یم او ژوند کوم. خپل هغه د دوی په اصطلاح هغه ژبې زده کړه دغه مې د بیانس یا د بی ون تر کچې کړې ده او نور هغه ژوند روان دی اوس په ګورو نو خپل ژوند او کاروبار په اړه به فکر.
ډېره زیاته مننه ښاغلی اتل. لتا سو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته. لا اوریدونکو هم مننه چې تر دې مهاله یې د ترشنه اسمان لاندې د ازادۍ د خبرونه واورېده. تر بیا ښې چاري.